السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو ته غوږی. نن په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم او القاعده باندې د امریکایي ځواکونو د لومړی حمله ورسته. دوله سیزی مخکې په دې ورځ امریکایي ځواکونو په افغانستان کې پر القاعده او طالبانو حمله پیل کړې. د ازادۍ په سپو کې پروګرام کې وړاندې په دې بحث لرو. مخکې تر دې چې بحث ته مخ کړو، خبرونه صفی الله ستاننځي وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري نن له کابل سلګونه کورنۍ بیرته خپل اصلي ولایتونو ته وړي او کوټې ته نږدې په یو ښارګوټي کې د زلزلې له امله له شلو ډیر کسان مړه شوي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو ده او نړیواله ټولنه باید زیات ستر سره کړي. ماري ایلن مګراوتی پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس لاري له نیویارک خبرونه ته ویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدلی چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې ده. د فرانسې د خبري اژانس راپور له مخې مخکې له دې چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي، هم افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخ وو او د دې هیواد شاوخوا 3 میلیونه وګړي اغیزمن کړي وو. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري وویل په تیره بیا د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ له پلوه د اغیزمنیدونکو د شمیر مخ په زیاتېدو ده. مګراوټي زیاته کړه د نغدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورځ تر بلې ناهیلي کېږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډېر سخاوته کار واخلي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د بشري مرستو مخنیوی کوي کنه وویل په دې برخه کې دوی له هیڅ ډول خنډ سره تر اوسه نه دي مخ شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري نن له کابل سلګونه کورنۍ بیرته خپلو اصلي ولایتونو ته وړي. د راپورونو له مخې تمه ده په راتلونکو درې ورځو کې 600 کورنۍ د یو ان ایچ سی آر او نورو ادارو په مرسته کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ته ولېږدول شي. زرګونه کورنۍ په وروستیو 3 میاشتو کې د جنګونو په زیاتېدو کابل ته کډه شوې وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي تر دې مخکې 3,80,000 افغانانو ته اړینې بشري مرستې رسولې دي. د راپورونو په اساس څه باندې 3.5 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي چې پکې یوازې 1,00,000 د سږ کال دي. ازادي راډیو ته غواګیست. نن د اکتوبر 8 په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده ډلې د امریکا او د هغې د متحدینو د برید د پیل له 3 کلیزې سره برابره ده. امریکا د القاعده د ځپلو لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه په افغانستان برید وکړ چې په نتیجه کې د طالبانو رژیم هم ونړاو. په تیرو 3 کلونو کې 10,000 امریکایي او ناټو عسکرو په افغانستان کې حضور درلود. په بیلابیلو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ پرمختګونه وشول. لکه چې امریکا د 2020 کال د اگست په وروستیو کې خپل 3 کلن حضور په افغانستان کې پایته ورسوه، هماغه طالبان چې د دوی د بریدونو په سبب یې رژیم نړیدلې و بیرته په افغانستان کې واک ته ورسېدل. بریکنا شرکت د خپل پوروړیو جایدادونه پلوري. دا خبره د یاد شرکت عملیاتي چارو مسؤل صفی الله احمد زی رسنیو ته کړې. هغه ویلي بریکنا شرکت د منځنۍ اسیا له هیوادونو د وارداتي بریکنا له درکه نږدې 2.5 میلیونه ډالره پوروړی دی، نو ځکه پریکړه کړې چې د خپلو لویو پوروړیو جایدادونه وپلوري. تمه ده د جایدادونو د پلور وړاندیز د طالبانو د حکومت کابینې ته وړاندې شي او د هغوی تر تایید وروسته به بریکنا شرکت په پلور لاس پوری کوي. د بریښنا شرکت د معلوماتو په اساس خلک شاوخوا 500 میلیونه افغانۍ له دې شرکت پوره وړي دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 15.0 ثبت شوی، لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي د دغې زلزلې چې مرکز یې د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیځ 100 کیلومتره کې 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و، هارنای غرنی سیمه ډېره اغېزمنه کړې ده. د هارنای ولسوالۍ یو مسؤل نور محمد ناصر د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې 100 کسان زخمیان هم دي. سیمیزو چارواکو ویلی سیمې ته مرستندویه ډلې رسیدلې او هڅه کوي زیانمن شوو کسانو ته مرستې ورسوي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د سیمې په یو کان کې د لږ تر لږه 4 کان کیندونکو د مړه کېدو خبر ورکړی. په پاکستان کې وروستۍ ورانوونکې زلزله په 2015 کال کې شوې وه چې له امله یې شاوخوا 400 کسان مړه شوي وو. ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا متحده ایالاتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال لپاره تر رسیدو مخکې په یو مجازي غونډه کې ګډون کوي. امریکایي رسنیو پرون چهارشنبې د وجکپوري امریکایي چارواکي له قوله دا خبر ورکړی او ویلي دي چې جو بایدن او شی جن پینګ به د ویډیویي اړیکې له لارې سره ګوري. دغه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته معلومات ورکولو ویل پر دغې دوه اړخیزې مجازي غونډې په اصولو کې موافقه شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي ویل تر اوسه د دغې سرمشري د جزئیات نه دي بشپړ شوي. د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ د دغې مجازي غونډې خبره وروسته له هغه کېږي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان په سویس کې د چین له جکپوري ډیپلوماټ یانګ یچی سره وکتل. سپینې ماڼۍ ویل سولیوان سره له دې چې د تایوان په وړاندې د چین د وروستیو پارونکو پوځي مانورونو په چین کې د اقلیت قومونو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د بیجنګ لخوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلو د زندۍ کولو د هڅو په اړه